من راسي او تاسو خوشاله او تشاعري وکيه
ان شاء الله
کې دسي او لند آزاد شعر مو غوړو
یو لندکای آزاد نظم ده سپرلیا سپرلیا راش ازموک پزړونو باندې ووريګا مونږ لزان سره جنت ته یوسا مونږ ته د سپینو فرښتو سازونه وغږوه زما شاعر قلم ته د شنو باغونو نه خیالونه راوړه سپرلیا راشه بارانونو سره دغه د وینو سور رنګ راته بدل کړه په زرغونو ګوتو سپرلیا راشه بیا وطن سمسور کړه خو سوله لزان سره یو ځای راوله
دا روان منی د خدای سوله راولي
سوله راشي پسرلی
پسرلی ورسره تړلی دا خدای مو خوشحال لره ډیره مننه
تاسو نیم ډیره زیاته مننه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
په ځینو کیسو کې لیکوال په لوی لاس نه غواړي ټول څه ووایي یو برخه یې لوستونکي ته پرېږدي چې هغه یې په ذهن کې پسې بشپړه کړي وږمه راشدین نن همداسې یوه کیسه راوروي
پرانیستی کړکۍ دا لنډه کیسه مشهور سکاټلنډي کیسه لیکوال ساکی ایچ ایچ مونرو لیکلې ده د سړ او قرار مزاج پنځلس کلنې نجلۍ ورته وویل ښاغلی نیچل ترور به مې ژر راشي تر هغو ما وزغمه فریمټن نیټل هڅه وکړه چې ورسره ناسته نجلۍ وستایي خوشحاله یې کړي خو په داسې انداز چې د هغې د راروانې ترور اهمیت ورسره کم نه شي دی چې ګمان کېده عصبي تکلیف لري دغه شیبه تر بل هر وخت ډیر په شک کې وو چې له نابلدو کسانو سره لیدنې کتنې به یې روغتیا ته ګټه ورسوي کله چې فریمټن د ګوښه کلیوالې سیمې ته د راتلو تیاري نیوله خور یې ورته ویلي وه زه پوهیږم چې څه به کیږي ډیر به په تنګ شي د خبرو او مجلس لپاره به د طبي سړی ونه مومي اعصاب به دې له دقیقته نور هم کمزوري شي خو چې بیا هم ځې نو زه به د هغو ټولو کسانو په نوم خطونه درکړم چې هورې یې پیژنم زما چې څومره یادیږي ځینې ښه خلک وو فریمټن نه پوهېده چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن د دغو ښو خلکو په ډله کې شامله ده که نه ده د میرمن ساپلیټن وریرې چې په مجلس کې اوږدې شوې چوپتیا ته پام شول نو له میلمه یې پوښتنه وکړه دلته ډیر کسان پیژنې فریمټن وویل نه بابا ته خو خبره یې چې زما خور دلته یو وخت د سیمې د کشش په کور کې دیره وه بس هغه شناخت دی هغې د ځینو کسانو په نوم خطونه راکړي دي فریمټن دا وروستۍ خبره په غمجن انداز وکړه د ساړه او قرار مزاج نجلۍ وویل ته نو کنه زما ترور نه پیژنې دې خبره ورته یې کړه وی ویل یوازې له نوم او آدرس سره بلد یم د ته په زړه کې ورتېره شوه چې میرمن ساپلیټن با میړه لري که وی نه لري په کوټه کې خو یوه ناڅرګنده نښه ښیي چې دلته به نارینه هم اوسي نجلۍ وویل په دې باندې لوی غم درې کاله پخوا راغی ګمان کوم خور د هغه وخت له دې ځایه تللې وه فریمټن وپوښتله د څه شي لوی غم دا دومره کراره سیمه او لوی غم له یو بل سره نه لګېدل نجلۍ یوې لویې دوه پله والې کړکۍ ته چې هاخوا ته یې وحیانه یعنی چمنزار وو اشاره وکړه وی ویل ته به تعجب وکړې چې موږ ولې د اکتوبر میاشتې په ماسپښین کې دغه کړکۍ پرانیستې پرې ایښې ده فریمټن وویل په دې هوا کې خو د کړکۍ پرانیستل څه عجیبه خبره نه ده مګر له لوی غم سره یې څه تعلق دی نجلۍ وویل پوره درې کاله پخوا له همدې کړکۍ څخه زما د ترور میړه او د هغې دوه ورونه چې زما کاکاګان وه د نور کله غوندې د ښکار په نیت ووتل خو بیا تر ننه راستانه نه شول دوی د خپلې خوښې ښکار ځای ته د رسېدو په وخت په تمبولۍ کې ونښتل درې واړه پکې ننوتل پوپانه شول ستاسې به یاد وي هغه دوبی ډیر باراني وو دغه مځکه به پخوا کلکه وه خو په هغه کال ناڅاپه نرمه شوه او هغوی یې وخوړل دا نو ډیر لوی غم وو دغه وخت د نجلۍ په آواز کې هغه ډاډمن حالت ختم شو لکه د چا چې ژبه بندیږي او په پریږنده انداز غږېده ورته سخته وي په دوه زړې غاړې یې وویل خوارکۍ ترور مې همیشه فکر کوي چې دوی به یوه ورځ بیرته راشي او هغه زیر تازي به ورسره وي همدا وجه ده چې زموږ کړکۍ هر ماسپښین تر تیاره ماښامه پورې پرانیستې پاتې وي. هاي زما خورکۍ ترورې، دا راته اکثره وخت د دوی د تلو کیسه کوي. راته وایي چې د میړه یې سپین کوټ په اوبو پروت و، او د دې کشر ورور رونی دا سندره ویله چې بیرتی ولې په ټوپونو روانې. رونی کاکا مې همیشه دا سندره ویله چې ترور مې وزوروي، ځکه ترور به مې ویل چې دا سندره یې اعصاب ریچوي. ته باور وکړه، تر اوسه پورې په خاموشو غروبونو کې ډیر ځله واهمه رالویږي چې دوی به د چمنزار له لورې راشي، په کړکۍ به راوخیژي، کوټې ته به راننوځي. دغه وخت د نجلۍ اوږې لږ لږ وپوړېدې او غلې شوه. فریمټن تر هغو نه کرار و چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن راورسېده، او له راتلو سره سم یې د ناوخته راتګ په خاطر معذرتونه وغوښتل. میرمن ساپلیټن وویل، خدای دې وکړي چې له ویرا سره دې وخت ښه تیر شوی وي. فریمټن وویل، دا ډېره ښه نجلۍ ده. میرمن ساپلیټن په شوق او جذبه وویل، پرانیستې کړکۍ به دې ګوندي نه په عذابوي. زما میړه او زما ورونه به اوس له ښکاره راستنیږي. دا یې بس عادت دی چې د کړکۍ په لاره کوټې ته راوخیژي. دوی نن په ښکار پسې د ولاړو اوبو خواته تللي دي. زما زړې غلۍ به پوره راچټلې کړي. تاسې نارینه نو دغسې یاست که څنګه؟ دوی په بیړه بیړه او په خوشحال انداز د ښکار د مرغانو د کمی او په ژمي کې د هیلیو د راتلو په اړه خبرې کولې. د فریمټن په زړه باندې ویرې منګولې لګولې وې. ده چې د خلاصون بله لاره ونه لیده، د خپلې ویرې د کمولو لپاره د موضوع د بدلولو په فکر کې شو. د ده ورپام شول چې کوربنه یې ده ته چندان متوجه نه ده. د کوربنې سترګې کړکۍ او د کړکۍ ورهاخوا چمنزار ته تېرې وې. فریمټن چې د یو چا د ناروغۍ او علاج په باره کې د خپل او پردي له هوایي تبصرو په تنګو وویل، ټول ډاکتران راته د استراحت وایي. راته وایي خپل ذهن له هیجانه ساته او سخت کارونه مه کوه، مګر د پرهیز په باره کې چې دا خوره دا مه خوره په یوه نظر نه دي. میرمن ساپلیټن په داسې آواز چې په آخر کې یې ځای غمیازې ته پرېښود وویل، او په یوه نظر نه دي. شیبه نیمه پس میرمن ساپلیټن ناڅاپه تازه شوه، وغوړېده، خو د فریمټن د خبرو په خاطر نه. دی نه ببره چیغه کړه، دادی بلاخره راغلل، دقیقا د چای په وخت، لکه چې په خټو نه دي ککړ. فریمټن ریګ دوه خیست. د میرمن ساپلیټن وریرې ته یې داسې وکتل چې خواخوږي ورنه ورېده. د نجلۍ سترګې لکه د ویرېدلې او حیرت اخیستې بنیادم غوندې وازې پاتې وې. له کړکۍ د باندې کتل. فریمټن په چوکۍ کې راتاو شو، د کړکۍ لور ته یې مخ واړوه. د ماښام په تته رڼا کې د چمنزار له لورې درې کسان چې توپکونه ورسره وه کړکۍ ته رانږدې کېدل. دیوه په اوږو سپین کوټ و، زیړ ستومانه تازي د دوی له پښو سره روان و. دوی په پټه خوله رانږدې کېدل. شیبه نیمه پس په ترغوني کې یو وچ نیولی خو ځوان غږ واورېدل شو چې برتې ولې په ټوپونو روانې. فریمټن په خپلې همسا او خولۍ باندې غوټه وکړه. د سالون ور، د شګو نری لار او د کور دروازه هغه پړاونه و چې دی د تیښتې په وخت په بې پامۍ او ورختایی کې ځینې تیر شو. یو بایسکل والا چې په سړک را روان و، له ده څخه د یوې خواته کېدو په خاطر د نری لارې د غاړې د بوټو وښو له دیوال سره ولګېد. هغه څوک چې سپین کوټ ورسره و او په کړکۍ کې راپورته کېده وویل، دا دی راغلو ګرانې، خو هغه سړی څوک و چې زموږ له را رسېدو سره سم وتښتېد؟ میرمن ساپلیټن جواب ورکړ، یو بې سوره سړی و. فریمټن نیټل، بس دغه زده و چې د خپلو ناروغیو په باره کې خبرې وکړي، او چې تاسې راورسېدی منډه یې کړه، بې خدای پاماني بې څه اوسره. د ساپلیټن وریرې په ساړه انداز وویل، ګمان کوم د دې سپي په خاطر یې منډه کړه، ځکه ده راته ویلي و چې له سپیو ډېر ویرېږي. ویل یې یو ځل د ګنګا په غاړو کې چیرته سپیو را ایسار کړی، او دی مجبور شوی و چې شپه د تازه کیندل شوي قبر په څنګ کې له داسې آشاو سره تېره کړي چې تر سهاره پورې غورېدل او چونګېدل او خندېدل. نو که دارنګه کیسه په چا تېره وي، خود به یې اعصاب خرابېږي. په بې له ځنډه سمدستي عجیبو غریبو کیسو جوړولو کې ویرا استاده وه.
د سیف د چیلډرن یا د ماشومانو ملاتړ موسسه په تیلې چې ماشومانو ته کتابونه چاپوي. دوی له افغان لیکوالو غوښتي چې ماشومانو ته کتابونه ولیکي، ترڅو د ماشومانو ترمنځ د مطالعې دود عام شي. زموږ همکار نورګل شفق د یاد موسسه د ښوونې او روزنې د برخې له مشر بهیر ویاړ سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
تاسو اول د سیف د چلډرن هغه هدف څه دی چې ماشومان لپاره دغه کتابونه ولیکي؟ یعنی څه کمې حس کې چې هغه کمې باید ډک شي؟
ښه، سیف د چلډرن خو په نورو سکتورونو کې هم لکه صحت، ماشومانو ساتنه، د نورو کې هم کار کوي، خو د تعلیم تربیه په برخه کې متاسفانه په دې وروستیو کلونو کې که څه هم لاسته راوړنې شته، خو زمونږ څېړنې دا ښیي چې افغان ماشومان د لوست توانایي متاسفانه ضعیفه ده. نو یو دا، او بل چې په افغانستان کې د دې کتاب لوستلو یا د لوستلو په ټوله کې فرهنګ ډیر ضعیف دی. د دې لپاره د دوو حقیقتونو ته په کتو سره موږ دا پروژه ډیزاین کړه، او سږ کال خوشحاله یو چې دا پروژه دا د تطبیق ته برابره شوه. د دې پروژې د لارې نه غواړو چې یو د ماشومانو د پاره لیکوالان وهڅو چې دوی د ماشومانو د پاره ولیکي.
یعنی د دې لپاره مو څه وکړل؟ فرزن چا سره کېناسته؟ څنګه مو لیکوالان پیدا کړل؟
د دې لپاره چې وکولای شي د ماشومانو د پاره یو کار شوی وي، د ماشومانو د پاره د لیکنې په برخه کې، دوی ته د کتابونو د چاپولو او دوی ته د رسولو د پاره، موږ په تیرو څلورو میاشتو کې مختلف ادرسونو سره کېناستو. متاسف یم چې دا وایم چې د افغانستان د پاره یو واحد د لیکوالانو اتحادیه پیدا نه کړه، خو د مختلفو ادرسونو نام لیکوال الان سره راټول کړل. خوشاله یو چې یو غونډه د کابل په کچه برابر کړه، چیرته چې د دری او د پښتو ژبې هغه لیکوالان چې د ماشومانو لپاره لیکنې کړي، دوی مم ټول وکولای شول چې په یو میز سره راټول کړو. دوی ته خپل اهداف تشریح کړل. دوی نه مو وغوښتل چې 500 عنوانه کتاب دوی د هغو مضامینو په اړه چې نن د افغانستان په دې ټولنه کې ورته ډېر اړتیا ده، لکه سوله، احترام، مینه، صحت او داسې نورې، د چاپیریال ساتنه یا حفظ صحی محیطي او د شیانو باندې دوی لیکنې وکړي ماشومانو ته. موږ به د دې زمینه برابرو چې دا لیکنې په یو لوړ تیراژ لکه 500 تر 6000 جلده پورې دا چاپ شي او ماشومانو ته ورسول شي. د دې تر څنګ نه یوازې چې دا موږ لیکوالان هڅو چې ولیکي، بلکې موږ په ټوله کې غواړو اتیا عنوانه کتاب جوړ او چاپ شي، چې د دې اتیا عنوانو کتاب لس عنوانه به د دې د مکتبونو د ماشومانو یا د مکتبونو زده کوونکو د خوانه به لیکل کیږي، او شل عنوانه د دې به د ښوونځیو د خون کو لخوا به لیکل کیږي. د دوی
یعنی دا د ماشومانو لخوا به، یعنی ماشوم ته به د ماشوم لخوا کتاب لیکل؟
بالکل، دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي چې د ماشوم په ژبه د ماشوم د خوا ولیکل شي، او هم د ماشوم د پاره د مشر د خوا ولیکل شي. دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي، او هیله مو دا ده چې دا شی د افغانستان د پاره موثر تمام شي.
کومې اړوندې ادارې چې دي؟ فرزن یو خصیف د چلډرن ده، نور فرزن د پوهنې وزارت، اطلاعات او فرهنګ، دغه سره یعنی تاسو په تماس کې؟
دغه کتابونه چې ما ویل دا اتیا عنوانه کتاب څه د پروژې د لارې جوړیږي، موږ د دواړو وزارتونو سره هم پوهنې هم اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کې یو. دغه ټول کتابونه به یو په یو د دوی د خوانه ارزول کیږي، د دوی د لوګو سره سم او د دوی د تاییدي مهر نه وروسته به دا کتابونه چاپیږي. دغه کتابونه به موږ دغه اتیا عنوانه به حد اقل 3000 مکتبونه او هم 3000 کورنیو ته د افغانستان په یولس ولایتونو کې رسو.
ځینې نور بنسټونه وو لکه مساویر بنسټ، ګویتا انسټیټیوټ یا یونیسف، دوی ماشومان ته دغه کارونه کوي. تاسو یعنی هغه د کار ځانګړنه څه ده؟
که رښتیا تاسو وایم، موږ د ځینو د دې بنسټونو نه ستاسو یادونه وکړه، دوی سره په پوره همکارۍ موږ کار کوو. مثلا مساویر بنسټ نه لیکوالان راغلي دي، موږ سره کار کوي په دې پروژه کې. یو هدف د ټولو یو دی، زه فکر کوم هغه دا دی چې ماشومانو ته لیکنې وسي، یعنی ماشوم ته خدمت کولو دی. موږ هیله مو دا ده چې د دوی غوندې نور بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي، زموږ د مالي امکاناتو او تخنیکي امکاناتو نه په استفادې سره وکولای شي، یا موږ ته مراجعه وکړي، یا موږ زموږ همکاران به په دې لټه کې وي چې د کچیر نور پاتې دي دوی سره په تماس کې شي، او مشترکاً وکولای شو چې دغه د دې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره نګډې هڅې وکړو.
یو بله پوښتنه چې یو شکایت کېږي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې، وایي ځینې کتابونه چې ژباړل شوي دي هغه د افغاني ټولنې سره یعنی سر نه خوري، خو ماشومانو ته ژباړل شوي یا د ماشوم له سطحې پورته دي. د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی؟
دا خو د دې ټولنې حقیقت دی، د دې نه هیڅوک سترګې نه شي پټولی. موږ څه چې کړي هغه دا دی چې د دې کتابونو د مسؤلیت لپاره او هم د دې کتابونو د اعتبار لپاره د دې پروژې په ډیزاین کې د ارزونې کمیټه ځای پر ځای کړي. د ارزونې کمیټه د پوهنې وزارت د څلورو غړو، د اطلاعاتو فرهنګ د یو غړي، د لیکوالانو د دوو، او د دوو ماشومانو هم زمونږ د مؤسسې د یو معتبر غړي په حیث. دغه د ارزونې کمیټه د دې مسؤلیت لري چې هر کتاب وګوري، مخکې د دې نه چې کتاب چاپیږي، اسلامیت، افغانیت، د افغانستان فرهنګ، دا ټول به پکې مراتیږي او د دې کمیټې د ارزونې وروسته به کتاب چاپیږي. ان موږ متعهد یو دې ته چې هر کتاب چې چاپیږي زموږ د ادارې د خوان البته دغه ټول مسایل به پکې مراتیږي.
د دغو کتابونو ماشومانو ته د رسولو لپاره یا دې لپاره چې ماشومان دغه کتابونه ولولي او هڅېږي ورته دې لپاره موږ څه کړي دي؟
زموږ هڅه دا ده د شپږ زره جلد د هر یو د یات یا عنوانه کتاب خو موږ خپل تعهد لرو چې دا به د افغانستان یولس ولایتونو کې حداقل پر ولایت کې درې ولسوالۍ به کور کوو، درې زره مکتبونه به په ټول افغانستان کور کوو او درې زره کورنۍ دوی ته خو موږ په وړیا توګه رسوو. د دې تر څنګ دغه کتابونه به بازار ته هم ځي او په بازار کې په آزاد توګه به خرڅول کیږي. ان د دې فرصت شته دی چې د هیواد په کچه هر ماشوم حق ولري د دې کتابونه استفاده وکړي. د دې ترڅنګ مثلا دغه کوم چې ما ویلې هر دغه درې زرو کورنیو کې او هم درې زرو مکتبونو کې موږ یو څه نوم ایښی دی ریډنګ کورنرس، یعنی وړې کتابتونونه به جوړو، دا کتابونه به هلته ږدو. د دې ترڅنګ د اطلاعات و کلتور وزارت سره هم خبرې شوې دي، کولای شو چې دغه ټول کتابونه دغه اتیا عنوانه کتابه د هیواد په کچه هر کتابتون کې یو ځل هلته کېښودل شي. او د دې ترڅنګ د په دې راتلونکو دوو کلونو کې چې دا پروژه دوام لري موږ به بک فیرز یعنی وړې د کتاب نندارتونونه به جوړوو او دا کتابونه به بالکل. د دې ترڅنګ د اطلاعات و کلتور وزارت سره په تماس کې یو، کله چې دوی هم د کتاب نندارتونونه جوړوي نو موږ په هغو نندارتونونو کې به هم دا کتابونه نندارې ته وړاندې کوو.
په افغاني ټولنه کې لیکوالان ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، فرضاً که کتاب څوک ورته چاپ کړي او څوک کتاب ورکړي چې دا د تا نوره یعنی دغسې کومه ګټه نه ورته رسیږي. اتاس اداره شي او مختلفه اداره د فرضاً دې لپاره مو څه کړي دي چې دوی ته حق الزحمه مو رسیږي یا د دې کتاب نه دوی د نورې نړۍ غوندې چې دوی تالیف کړي دي یوه ګټه مو رسیږي؟ مادي ګټه
په دې کې هیڅ شک نشته چې مادي او معنوي ګټه د لیکوال د دې کتابونو په چاپ او نشر کې محفوظ دي. یعنی کومه ګټه چې لیکوال تمه لري هغه به ورته راځي، په دې کې هیڅ شک نشته. یو دویم، کله چې آزاد بازار کې دا کتابونه خرڅول کیږي د دې ګټه مطلق زمونږ په کې هیڅ دخالت نشته، د لیکوال ورود کیږي. یو څه ډیره کمه پیسې د یو حق الامتیاز یا هم د یو انسینټیو پیسې موږ د لیکوال ته ورکوو، هغه یو ناچیزه پیسې ده. بلې دغه شی مو په پام کې نیولای دی
او تمه لري چې دغه پروژه به کامیاب وي.
کوم لیوالتیا چې موږ د لیکوالانو نه لیدلې مطمئن یو چې دا شی ان شاء الله تعالی د افغانستان د ماشومانو لپاره به بریالیتوب ته رسیږي.
ډیره مننه.
ګوره و
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ایمال صاحبای لطیر یو کال رئیسی پا خپل شخصی لگخت پایخت مجاله چلوی. نوموړی وایی دای او ملگری غواړي د پایخت لمنه وغځوي. لکاغلی صاحبی سره می مرکه کړی ده دا اورېدلو بلنه در کوم.
صاحبای صاحب دیر خنم خپل مجاله ته انتخاب کړی پایخت په دی لچه و پای یو څه د خپل مجلې پیسې کراته وایسته چې څو وخت مو د دې مجلې کارونه پیل کړیو، خبرونه څنګه دي دا مهالنه چې دی معمولا د دغه د یو جنجال لري.
بله،
یوې فرزند د کال په سر کې خبراسي، بیا بل د کال په پای کې خبراسي. ته پښتنه وکې چې ولی دوني په ځان خبراسو بیا وای وروره خو ویلی مو اول کې چې محاله نه ده ستاسو څنګه دا محاله نه یو څه په باره کې خبر غته وکړه؟
لومړی به دا تاسو ډاډ در کوچ دا باندې سی بقا کوي پایخت بلری او دوامدار بوي د محال په حساب باندې. لکه څنګه چې نن د پایخت کلیزه هم ده یو کال پوره کیږي، پایخت تر اوسه پورې درې غنې چاپ شوې دي چې په څو وروسته ورځو کې باید څلورمه غنه هم له چاپ راوځي. دا د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو هلې ځلې دي خپل خلکو ته لکه څنګه چې ښایي هغه سي خدمت کوي. د پایخت د رامنځته کېدو انګیزه دا و چې ځوانان مو کولای شو له نشې توکو نه نورو هغلارو نه چې هغه په اسلام کې په افغانیت ناسم دي هغې نه وژغورو او د دې دوام لپاره منګ خپل ځوانان حل ځلې کو او په ځان باندې بسایو او همدغه نتیجه هم د چې پایخ به تر دې هم غنی کیږي او رستر بلی لاسرونه هم خېری
څخ پریږي په پایخ کې. او څو موضوعاتو ته تاسو اشاره وکړه چې فرزن دیواته مودا د ځوانانو ته دا وایسته چې مخدر مواد سیدی دا خنه دی نور څخ پروی په دې مجله کې
پایخ د ټولنې غږ دی، پټولونه کې د سمون لپاره کار کوي، یوازې ځوانان بلکې خويندو ته هم پکې برخه ورکړل شوې ده، ادب ته هم برخه ورکړل شوې ده، فرهنګي برخه هم پکې په غنامندۍ مختزي، سیاست هم یو برخه لري، اقتصادي مشکلات دوه ټولو ته پکې برخه ورکړل شوې ده. خو ډېر ټینګار چې دی هغه په فرهنګي برخه ده او په تعلیمي برخه ده. لکه څنګه چې وینو په هیواد کې دغه تشلا هم نه ده ډکه شوې، ګورو چې ځینې مبتزل او بهرني سیریالونه د ولس اذهان مغشوشوي. نو هیله مو دا ده چې وکولی شو د بهرنۍ نو بدو فرهنګونو چې د منګ هیوا ته راتلونکو ډېرې صدمې واردوي د هغه مخاوني سو.
څه فکر کوي چې پایښت به اوسې کولای چې د دې سریالونو مخه ونیسي؟ څنګه به نیسي؟ خلک چې فلم ګوري نو په مقابل کې که ته مخه نیسي نو په فلم به نیسي که نه؟ تاسو په مجله څنګه نیسي د دې مخه؟
اصلا موږ د فلمو مخه نه نیسو، بلکې دغو مبتزلو فلمو مخه نیسو چې هغه مو هیواد ته په زیان دي، هغه سریالونه چې د ترکیې او هند او نورو دي. په دې برخه کې داسې ویلی شم چې پایښت له ابتدا نه شروع کړی ده. په راتلونکي کې زموږ اوږدمهال پلان دا هم دی چې وکولی شو د هغوی په مقابل کې لکه هغه سیسي هغوی عکس العمل لري، موږ یې د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړو.
په کابل کې اوس شاوخوا 15 تلویزیونونه دي، دغه ټول سریالونه هم خپروي. تاسو په خیال په دې 15 تلویزیونونو کې چې سریالونه او فلمونه خپروي، کومې داسې دي چې ستاسو په معیار برابر دي او یا ستاسو د غوښتنو مطابق داسې یو څه خپروي؟
متاسفانه ټولې د اشخاصو دي او اشخاص بیا نورو ډلګیو او ډلو پورې تړلې دي. هغوی هغه څه کوي چې په تجارت باندې ولاړ وي او هغوی هغه څه کوي چې تنظیمي ګټو ته ژمن وي. نو متاسفانه موږ دا هیله دوی نه لرو چې دوی د ښه شیخ پور کې خو کدا وشي دا به د هیواد لپاره اوږدمهاله ګټې تضمین کړي، ځکه د موږ ملي ګټې او زموږ فرهنګي ارزښتونه هغه څه دي چې د موږ هیوادوالو ته ډېر ارزښت ورکوي او دا مو هیوادوالو ته ډېر په ګټه هم تمامېږي.
نو د دې معنا دا چې داسې تلویزیونی چینل نشته چې ستاسو په معیار دی سریالونه خپره کړي. په هر حال د دې د مخنیوي لپاره تاسو څه کوئ؟ فرضاً په دې خپل مجله کې څه وایاست؟
د عامه پوهاوي لپاره محلي ځلې کړي دي او موږ د هغو سیریالونو چې هغه د افغانستان د فرهنګ خلاف دي هغه خلکو ته بیانوو. مثلا د افغانستان هغه
نوم یې اخلي چې دغه سریال د کتو وړ نه ده.
اصلا کم سیریالونه چې خبريږي دا چې ترکی دي که هندي دي، هر بهرنۍ سیریال چې د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو سره خلاف وي هغه د افغانانو لپاره تاوان کوي. او په ټوله معنا کراشو پایښت، پایښت یوازې په فرهنګي برخه کې دا هم نه کوي، فرهنګي برخه دا هم د چې هیوادوالو ته هغه ارزښتونه وخی چې هیوادوالي لري. مثلا د افغانستان فرهنګ په ټوله معنا دا هم دی چې د افغانستان د هغو ارزښتونو نه باید دفاع وشي.
په تیر یو کال کې مو درې غنې خبرې کړې دي، څلورمه البته لانا ده چاپ شوی. مواد څوک درته برابرۍ؟ تاسو خپله تلاش کوئ؟ څوک څه کار در سره کوي؟
د پایښت دیش کسیزه ډله ده. په دې برخه کې موږ فرهنګي کمیټه لرو چې فرهنګي کمیټه مو له با تجربه ژورنالیستانو نه چې د سروبي ولسوالۍ او د دې ترڅنګ د کابل ولایت په بیلابیلو هغو برخو کې دي چې هغه له سروبي سره نږدې پرتې دي، لکه د خاک جبار ولسوالۍ او باګرامي ولسوالۍ. نو ژورنالیستان ملګري مو موږ ته مواد برابروي، والته راپورونو باندې ولاړه زموږ مجله په نیتونو باندې ولاړه ده. نو زموږ مواد موږ خپله برابرو او خپله تولید او په خپل هیواد کې لمد بینه چاپیږي.
کومو کوم ولایتونو ته لیږي؟ صرف په کابل کې ویشل کی، په سروبي کې، که نور ولایتونو ته؟
پایښت اوله غنه او دویمه غنه چې زر جلد چاپ شول هغه په سروبي کې واځي وشل کېدلا او د ځوانانو د ولستن دور ته بيخي زیاته و. دریمه غنه چې مو کولای شول چې هغه خوست او ننګرهار ته مو لیګو. په څلورمه غنه کې مو پلان دادې چې وکولای شو د کابل ولایت ټول ولسوالۍ او د افغانستان لوی ښارونو ته پایښت ورسیږي تر څو خلک موضوعاتونه مستفید شي.
ستاسو ډیرای ملګری ځوانان دي، د ورزش په برخه کې څه کوي؟ څلره په مجله کې؟
بله، پایښت مجله یو برخه ورزش او سپورت ته ځانګړې شوې ده چې هلته د ځوانانو، البته د پښتنو ځوانانو، ډیره مینواله لوبه چې دا دغه کرکټ ده. موږ په سروبي کې کرکټ اکاډمي لرو، هلته پوه ځوانان لرو، روزونکي ورته لرو. نو د هغوی هغه ګزارشونه چې محلي سیالۍ کې او نورو ولسوالۍ او نورو ولایتو سره کوي هغه په مجله کې ورته خپرو، او د ملي لوبډلې یو لوبغاړی ورته په مجله کې مرکه کوي چې د غوی له تجربو نه دوی ګټه واخلي، او تر څنګه د دوی هغه د روزنی پروګرامونه چې د دوی غوښتنه وي هغه ورته د پایخ په اړه غنکه نشرو، او حتی د دې لپاره چې دوی تشویق شي د همدغو د سوربي ورسوالۍ له محلي لوبغاړو نه یو تکړه لوبغاړي سره مرکه کوي تر څو دوی د خپل لاسترونې او خپل بریاوي او د خپل ژوند تجربې او د خپل د کرکټ سره د مینې ځانګړتیاوي وي چې ولی مینې لري او کومه دغه دي چې د ته هڅي چې کرکټ وکړي.
تر دې لمخم په سروبي کې کومه چاپی خبرونه شوې؟
متاسفانه تر دې وړاندې هیڅ چاپی خبرونه نه و، بلکې یو بهرنی رادیو و چې هغه هم ډیر کم خبرونه لرلې.
د دې خپل ولسوالۍ د معرفي لپاره متڅکړې دي
موږ په دې پایښت په اړه غاڼه کې دي سروبي ولسوالۍ د پایښت لپاره او د یو آرشیف په توګه چې څوک غواړي سروبي ولسوالۍ په راتلونکي کلونو کې په تاریخ کې وګوري نو پایښت ته مراجعه کوي. منګا د کلو لمشانو سره ملکانو سره د انکشافي شورا له رئیس سره او کسانو سره چې هغه سپینګيري دی پویږي په د سروبيور سوالي په قدامت او د سروبيور سوالي په خواني تاریخ باندې هغه سره مرکی کړی دی، او د سروبي د پیجنګلوي لپاره له غوینه هغه مواد راخستي چې هغه کړه دی دقیق دی او پراتلونکي کې دا ضمانت شته دی، یعنی دا سنه دي چې هغه لرسنې راخستل شوی او یا هم د خلکو د ګونګسو تاویل او ماویل او مواد وي هغه کرم مواد وي
سروبي وای را ول سوالي ته ول سروبي وای.
اصلا دلته بیل بیل روایت دي، نو چون دلته خړونه هم شته دي سپینګرو په وینا چې دلته د خړونو زمکه خړوبې کړي دي، نو دوی دا دغه ټکه چې سروبې د دا زرو بنا خسل شوی دي، نو څو کوټوي چې دا سروبې دي چې مثلا د پنشیرو کاپیساو د لوګرو د کابل او د دولتو برازي او دلته سر سره یوځی کیږي
کور مدان نوې کارونه متصدي.
د دې تر څنګ هم دویم ګام دا دی چې د پایښت ښوونیز مرکز د کابل په دولسمه ناحیه کې جوړ شوی دی، غواړو چې پایښت د ټول هیواد په کچه باندې کور کړو. نو دا د سروبي تر څنګ دا ځل په پروګرام کې دا چې باګرامي ولسوالۍ او خاک جبار ولسوالۍ تاریخي مسایل هم راواخلو چې هغه هیوادوالو ته لاسرسی نه لري او د راتلونکي تاریخ لپاره موږ ته یو ښه ثبوت پاتې کېدلی شي. د دې تر څنګ پایښت په تعلیمي برخه کې د انسټیټیوټ تر څنګ د پوهنتون په کچه پروګرام لري چې ډېر ژر به دا هم عملي شي. همداسې و پایښت رادیو ټلویزیون کیږي، او همداسې و پایښت د روښونیز مرکز نه انسټیټیوټ او پوهنتون کیږي، او د دې تر څنګ هم اساسي کار دا دی چې پایښت په یو کیفیت ولاړوي.
خدای مو بریالي لره.
ډیر مننه.
چھے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تات چھے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تاچ سنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی تاچ سنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دې ډیر شاتان دې قربان ټول دنیا شی هات چه در کور مسترګ میر مرد
بان ٹولا دنیا شی ہاتھ چھ در گورا مستر گ میرنا